سلام ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي اوس ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سارلش پګو دا مخام تر شپګو په لندو چپونه د 25 مترو د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني چپا دوه شپګ نوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزوتون بایو به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې د غونډه باندې جمعه د سرطان په نومړې نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپګنی او بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي اوتون بایوا سره کتلې دي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جکپوري ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلونکو غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشحالي څرګنده کړي. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همدراز لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینه د دوهې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالیه، بانکداري، له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو او د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمیزو همکاریو د بیلګه په وړاندې کولو سره د نړیوال ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې د غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنکړي. د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو د دوهې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتیا وزارت افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې د کولرا له امله 25 تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لستنه سیلانیان تښتولي. د پیښې په اړه پنځشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څوار لستنه سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځه یې څلور خوشی کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس په هنې ټویټر لیکلي دي چې د تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوس په نوم یوې وسلوالې بیلتلو غوښتونکې ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لسنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په مخام د دې محاصره شوي تړنګ په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفی د اوسیدونکو له قول راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختریزې ډلې تر ولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کم کې یو کور بنخ کړ چې عملی د وطن مړو دولس نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزی او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباری کړی چې عملی څو تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګری ملتونه ناسته لري د چې پر کوم مسایلو خبرې اترې کی وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه د کډوالو وضعیت ته تم کیږو. د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوو چې له پاکستان هیواد ته راغلي.
جزرا تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم ما ورته ما ولي بارد خدای دې کار ته ما فامیل په پرین کې دي ما مو بارد پاس کو زوردم بار به خپل کور بزن ول نه هغه څنګه کې اجازه و بار یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
هلمند به هم ور شو د خوارزواکو مشمانو وضعیت په در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړه کړې ده چې د فابریکې څنګه کار کوي څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدول شي په دې اړه در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو پسند بلخت قربانه یو تکل شوی چنن د ملګر ملتونو امنیت شورا د افغانستان په غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویل دي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګودریش درې مشتنی راپور رسیدلی چنن به په اړه بحث وشي تفصیل فیروز یاسین نور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خپور شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی ارګانونو ته راجی سوی دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل سوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړۍ تر 14مې پورې 2015 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه نوښته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري په افغانستان د نن د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او لزده کړو محروم نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښاری و اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بله چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د نجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی شي چې دغه ډېر بحث ته یې اوس توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغاني نجونو ته ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقونو فعال لطیفې سالرزی ازادي رادیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د خزو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او غیزناک تمامې دي شي ځکه دلته د خزو او نجونو د حقونو پانه باندې خبرې کیږي د غوی د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبه په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا پا په شپږ پنځوس مناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بن نیت څرګندونې د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د روانې جون په دیرسمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
پاتیر تونې وکي د کندهار سپین ولډک لاري زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. طالب چارواکي وايي د کوچني اختر روسي او زلبیا د کډوالو ستنیدنه زیاته شوې او په دغه موده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین ولډک او چمن پر لار خپل هیواد ته ستنه شوې دي. بل خو افغانستان ته ستنه شوې کډوال وايي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندویو بنسټونو باید عاجل مرستي ورسره وکړي. لا دې سره جوخ د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د افغان نجونو خزو درستنیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د سازمان تیر ورځ پر خپل ټویټر بخنی ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلی و چې دغه راستنې شوې خزي چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محروم دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورزو کندهار ته په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوی او خالي لاس هیواد ته راستانه شوی دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژوب څخه پوره پاکستان پیدا شوی دولت څه غواړي چې موږ سره ور مرسته وکړي. د ماجر او سرماجرینو سره د غریبانان اوس شی نه لري. د ما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو اوس د کرایې په سر کرایې سره مت نیولی اوس د کرایې په سر کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تیر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې نو موږ په تیر نور هلته نه کېدې په هیڅ رقم پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکار ښکاره کړي چې څه لري څو ټیپ دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد ستون سوی د دې دا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپل ټوله شتمني پریښي او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
شوینو له ماته ول کارت را کما خپل کارت را مزما د ماجر کارت دی بارا ول چې ستاد د کارت خدا دوی میاشت کې ټیم دی ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په د پنځه لسري ماته وخ راک زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تړنې ته بدل تړنې کې شپږ په تړنې کې شنو ولم بیا ډېری غازی خان ته بدل ډېری غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دی. ما ورته ما ول بارډر خدا دی کارت نه ما پامل په پرین کې دی ما بارډر پاس کو زه ورته بار بز خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د سبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر ورسته یو زلبیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنګ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپ څخه ډیر کورنۍ راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات ترلوه د دکانونو هم درلوه هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک بل دې مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه دادګس خرابار کړو باغونه مرسته وګرځول حتی جایدادونه وو کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمی بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28 نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې نمړنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 5 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان دویمه سیالۍ د جون پر درویشتمه نیټه له استرالیا سره ده. بل پلو بیا د اروپا فوټبال د اتلانو په لیګ کې نن هم درې سیالۍ تر سره شي. د ورځې نوړی سیالۍ به د سلواک او اوکراین ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پیل شي. د ماسخوتن 4:30 بجو به بیا د پولند او د اتریش ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه د کابل پر وخت به د شپې 12:30 بجې د دوه پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالي وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې اوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایتالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلوانیا او سربیا سیالي سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وايي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیارای نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل شو د جګړې بل جبهه جوړه نکړي. تفصیل لیسمت سره
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرایلی چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخي شغلی بلینکن د اسرایل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګینګ بی او رون دیمر او د اسرایل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبري وکړه. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپل کورونو ته د اسرایلیا او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرایل پوز د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرایل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړه ته نږدې شوې ده، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. تایمز اف اسرائیل رسپانی لیکلی چې امریکا اندیښنه څرګنده کړي چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزي ګمبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انټونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلکش باندې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوز لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلی و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی به هدا ډیری ورچاوي لري چې دښمن یوازې لیوی برخي سره آشنا دی. لبل خو د حزب الله مشر حسن نصر الله هم خبرداري ورکړي چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بي پيلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سي ان ان ټلویزیوني شبکې د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویر لري چې د وسپنې ګمبټې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لږه د وسپنې ګمبټې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبټې دفاعي سیستم د فلسطینی سختري زول لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخنیوي، خو هغه تواندی چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي شهرونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجن او د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
بسیار خوشاله هستیم چې در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده خو اوس خوښ دی چې یو مړی حلاله روزي ګټي.
یګنان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود
اولادی لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوي مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو د سید امده د بایست هغه د بیکاری دی واجزي که کار ولې به خارج مملکت وته زی.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډیر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي آزادۍ روډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا انمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان تخار بغلان سمنګان بلخ جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز یو وستونکو محمد یونس د ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابر شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړې ازادۍ روړې ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته منګو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعال شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندز کې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوي رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ تکي په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
آزادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د خوارزواکو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وای په هلمند کې د پراخ خوارزواکۍ لامل د خلکو بیوسلی ده. ورزو نور تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
دا جړاوی د هلمندي ماشومانو د چلوږي او بیوزلی تر روښتونه رسولي. پا خوارزواکی دا اخته ماشومان اوس محل د هلمند په مرکزی روختون کی تر درمل نیلاند دی. د یاد ولایت هوسیدونکو په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خورځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خورځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خورځواکۍ اخته شوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خورځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکې ده چې څلور لمسیانې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خورځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړې ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه راټیټه شوې.
خورځواکۍ په پولاده زیاته و. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و. خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خورځواکۍ کچه کمه شوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسیدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خورځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خورځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یو ملاتړ کولای شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 500% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 500% زراغه نه زیات ناراضه بولم ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزارنه په کې بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې. پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مر د وطندارانو دی مزکې سمې دي. خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي او حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې تم ځکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ هم ځکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسی از مخ کلا ذات راډیو نوري از مخ پرونی چلری ساته دوام لري ل دې سربیره تاسو کولای شئ مخ پر سوشل میډیا هم تعقیب کړئ دوی منی مې کې درته د صدر